دا مشال رادیو دا د محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې د مشال رادیو په دې خبري غړې کې ز نجیب عامر د تهر کله وایم. په دې خبري غړې کې د قبایلی زلو خیبر پختونخوا او افغانستان په اړه رپورټونو سره سره شنن او تفسیر هم د تمر اوړې دي. خو اول تازه خبرونه ورو د ګل ایاز نه
د خبر پختونخوا اسمبلی سپیکر د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه د صوبایي اسمبلی غونډه د مې په 14 مارابللې ده. په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک پر مشر لوی تبل چې دیش نوکاتی ایجنډې د اسمبلی سیکریټریټ کې جمع کړي ده.
صوبې چې کوم واجبات تی مرکز پورې هغه موږ ته نه راکوي، نوې نفسي وارد دی نه جاری کوي. دا چې کوم ضلع موږ سره شامل شوی دی هلته ترقی عمل چې دی هغه د نش برابر دی. دغه چې د سی پیک زمونږ چې کومه ډیره لویه مسله ده.
له شمالي ولسانه د صوبای اسمبلی غړي میر کلام وزیر بیا وویل چې د اسمبلی په غونډه کې به له قبایلي زلو سره د حکومتي ژمنو خبره هم راپورته کوي. بلخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان پر مشال ویل چې د راتلونکي مالی کال بجټ کې د قبایلي زلو ترڅنګ د صوبي نور سیمو پرمختیا لپاره ګڼ شمیر پروژې په پام کې نیول شوې دي. د کورم قبایلي ضلع په پاړچنر کې پرون ځای خلکو په جیل کې د یو قیدی مړکېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. دا احتجاجي مظاهره لا غیر سوړ شوه چې په پاړچنر جیل کې د دړاډړ سیمي میر قاسم خان نومي قیدی مړ شو. احتجاج کوونکو د پاړچنر پرسلوب مخې ته د احتجاج په توګه مړې په مرکزي سړک اخی او له چارواکو یې د پیښې تحقیقات غوښتنه کوله. تیر کال د جولای په میاشت کې په دړاډړ سیمه کې د دوه ورونو د وژنې په تور درې کسان اختر حسین، ساجد حسین او میر قاسم خان نیول شوي وو. خو میر قاسم د زیارت پر ورځ په جیل کې مړ شو. خو د سیمې یو پولیسو افسر ډی ایس پی نجف علی پور مشال لوتوی چې میر قاسم د زړه دورې له وجې مړ شوی خو د پیښې تحقیقات به کوي. د جنوبی وسن پولیس وایي د مې پر 13 مې هغه دوه تنه نیولي چې برمل تحصیل د رغزې سیمې سره تعلق لرونکي د یوې جنې په کوري هغه کړي وو. د جنوبی وسن د پولیسو مشر شوکت علی پور مشال لوتوی چې په دوی په سیمه کې د داسې پیښو خلاف سخت ګامونه پورته کوي. د پولیسو تر مخه دغه پیښه د مارچ پر 13 هغه وخت په ټانګ ځله کې شوه چې کله د رغزې دوه اوسیدونکو د زینب بیبي په نوم د یوې جنې کور مخې ته ډزې وکړي او غږ یې وکړ چې دغه جنې د دوی ده. پولیس وایي پیښه کې د جنې مور ژوبل شوی و. د غږ رسم نه یوازې قبایلی زلو بلکې د خبر پختونخوا په ځینو نورو سیمو کې هم شته. د خبر پختونخوا حکومت په 2013 کال کې د غږ رسم خلاف یو قانون هم منظور کړی وو. دغه قانون له مخې که یو تن د چا په کور غږ کوي او یا د جنې کور مخته ډزې وکړي نو له 3 تر 5 کالو د بند سزا او تر 500,000 روپو پورې جرمانه کېدی شي. په پاکستان کې په تیرو 3 ساعتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له وجې نور 102 کسان مړ شوي دي. په دې سره له کرونا وایرس د مړو شو شمیر 40,090 ته ورسید. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهار د کرونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر 3,390 زیاته شوي. خو لاتو لکو او 10,000 زیات کسان له کووید 19 ناروغۍ رغېدلي هم دي. دا وخت په پاکستان کې د کرونا وایرس د فعالو کیسونو شمیر 3,600 زیات دی. په داسې حال کې چې د سند حکومت وایي د کرونا وایرس مخنیوي لپاره بندیزونو درمینه کوي ځکه چې په کراچۍ او نورو علاقو کې د وایرس خورېدو شاره زیاته ده. پرون د سند وزیر اعلی مراد علی شاه د غونډې وروسته ویل چې د اختر وروسته په صوبه کې د کرونا وایرس ناروغانو شمیر زیات شوی. په عین حال کې د کرونا وایرس وبا د سا د کنټرول قومي ادارې د مې له 14 څخه د تعلیمي ادارو د پرانستو پریکړه هم کړې ده. وروسته خبر د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د یو لس ورځو تاوتریخوالي وروسته د مصر په منځګړیتوب په غزې تړنګ کې اوربند عملی شوه. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوربند هرکلی وکړ او ویل چې دا د امریکا، مصر، فلسطینی ادارې او د منځنی ختیځ نور هیوادونو ترمنځ د ژوري او لوړې کچې بحثونو وروسته عملی شوه. ولسمشر زیاته کړ د خبرو مقصد د اوږدې شخړې مخنیوي کول وو ځکه چې په تیرو کلونو کې داسې شخړو ډېره مر جوړه اړولې ده. بایدن د اوربند له عملی کېدو لږ مخکې د خبرو پر مهال د مصر حکومت ستاینه وکړه چې د اوربند موافقې کې مهم رول لوبولی او زیاته کړه چې امریکایي ډیپلوماسي هم په هر غړې کې د دې شخړې د بندولو په خاطر کار کاو. په غزا کې د مې پر 22 شپې 2 بجې د اوربند عملی کې دوه روسو فلسطینیان سړکونو ته راووتل. د حماس یو لور پوری مشر په غزا اخر کې زرګون کسانو ته په خپل وینا کې د بریا ادا وکړه. د امریکا د بارونو چارو وزیر انټونی بلینکن اعلان وکړ چې په راتلونکو ورځو کې به د سیمې د سفر پر مهال به د اسرائیل او د فلسطین د بارونو چارو وزیران په ګډون نورو سیمایزو مشرانو سره ملاقاتونه کوي. دا د مشال اړې خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نه اوریدل چې ګل ایاس وړاندې کول. که را سره پاتې شوی نو د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه داري. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړي وایي د اسمبلی راتلونکي غونډه کې به د قبایلي ضلعو سره د حکومتي ژمنو په اړه بحث کړي. د شمالي وزیرستانه د صوبایي اسمبلی غړی میر کلام وزیر
قبایلی علاقو د پاره چې کوم انزمام کې د پغې کې دا واده شوې و چې دوی ته به 3% ان اف سی ورکول کېږي. د کوم سره چې کومه واده شوې و هغه د سل اربع چې کمې دي هغه د ومنل شي.
د کورمې پاړه چینار کې ځای خلکو په جیل کې د یو قیدی مړ کې دوه زیات احتجاج کړي او له چارواکو د پلټنو غوښتنه کړې ده.
دا جیل کې دا سړی جیل کې مثلا ورندوي او دوی خپلې جنازې وخت چې ځنه ساتي کې دا ولی ساتي کې هغه ته په ګنو نور کسان وړ کړل.
د شمالي وزیرستان سوداګرو له حکومت غوښتنه کړې چې غلام خان بندر لار د عامو خلکو تګ را تګ لپاره خلاص کړل شي.
کیمو تجارت د افغانستان او د پاکستان اته د غلام خان روډ د سروشي لکه څنګه چې نه را روډینا خلاص دي تر خامو جامان.
د سن حکومت وايي د کورونا وایرس مخنیوي لپاره لګول شوی بندیزونو کې نرمه نه کوي. دا نو رپورټونه په دې او ساته خبرونه کې اوریدل شي. بدرګه موکړه دا هم د خبرونه د سر رپورت. د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر مشتاق غنی د حزب اختلاف د یو سل ویخت غړو په غوښتنه د صوبایي اسمبلی غونډه د مئی په سلی رښتته مارابل ده. په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړي وایي دیش نکاتی ایجنډای د اسمبلی سیکرټریټ کې جمع کړی ده. د دوی په خبره په غونډه کې بعد صوبې د بجلی د خالص منافع ترڅنګ د صوبې د حقونو ګرانۍ او بیروزګاری په اړه بحث کوي او د راتلونکي مالی کال بجټ لپاره به ماته تجاویز هم وړاندې کوي. نور تفصیل په خبره غلام غوس را کوي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي اسمبلی د اجلاس لپاره حزب اختلاف خپل دیرش نکاتی ایجنډا په صوبایي اسمبلی سیکرټریټ کې جمع کړی ده. سردار حسین بابک وایي د حزب اختلاف په بلنه په دې اجلاس کې به دوی د صوبې د بجلی د خالص منافع ترڅنګ د صوبې د حقونو ګرانۍ او بیروزګاری په اړه بحث ترسره کوي.
صوبې چې کوم واجبات دي مرکز پورې هغه موږ ته نه راکوي. نوې نفسي وارد دی نه جاری کوي. دا چې کوم ضلع موږ سره شامل شوي دي هلته ترقی عمل چې دی هغه د نش برابر دی. دغه چې د سی پیک زموږ چې کومه ډېره لویه مسله ده. تعلیمي ادارې زموږ ټولې د مالی بحران سره مخ دي. دې سره سره نورې ډیری مسلې دي چې هغه په سملا کې اوچتول دا ضروری دي. بیا بجټ تیاریږي په ټوله دنیا کې چې بجټ تیاریږي د بجټ نمخ کې په سملا کې تجاویز اغسته کیږي. نو موږ به بیا دی ته یادو محکمو ته به یادو ډیر په تفصیل باندې دا د ولس چې کومې مسلې دي د صوبې چې کومې مسلې دي چې دا د سملا په فورم باندې راپور ته کوو تفصیلي بحث پی وکړو.
د شمالي وزیرستان نه د صوبایي سملا غړي میر کلام وزیر وایي په اجلاس کې به دوی د زمشوي قبایلي ضلعو د پرمختګ مسله هم راپورته کوي ځکه چې حکومت هر کال په دغه سیمو کې د سلسل عرب روپو د پرمختیایي منصوبو ژمنه کړې وه خو په تیرو دوه کلونو کې پرې عمل نه دی شوی.
قبایلي علاقو د پاره چې کوم انزمام کې د پغې کې دا واده شوې وه چې دوی ته به 3% ان اف سی ورکول کېږي چې په هغه کې زمونږ دوی دا ویل چې سل اربع روپۍ به هر کال د ډی پی نه بیا چې کوم د کال د ترقیاتي پروګرام دا غنه بیا ورکول کیږي. زمونږ سره چې کوم واده شوی و هغه د سل اربع چې کمی دی هغه د ومنل شي.
خود سنتونو او پرمختیایي منصوبو لپاره د اعلی وزیر صداکار عبدالکریم خان وایي په چین پاکستان اقتصادي رهداري کې د صوبې اعلی وزیر محمود خان د صوبې دولت لپاره د سنتونو کر کروندې او سیلګری لوی پرمختیایي منصوبې ترلاسه کړې دي او حکومت به پر روان بجټ کې په ګرانۍ او بیروزګاری د قابو موندلو لپاره د پام وړ ترقیاتي منصوبې شروع کوي.
دبئی بجٹ کی دا پیرا خیبر پختونخوا به یو لیډ اخلي نیشنل انټرنیشنل انویسټمنټ باندې با پروجیکټ راو ان شاء الله موږ به او چیرې کال کې موږ سمرا انویسټمنټ راوړو یو ګورنمنت به دا خی دا دې کې ټول کریډیټ چې موږ چیف منسټر خیبر پختونخوا ته ورکو چې هغه دې خبره پرزنټیشن کړي د خپل او دې خفای کې کړي او هغه لاکیر او چې کې چې کم کې د فیوچر آمدن دونه دې کټو ریزن به موږ ارننګ کیږي اګریکلچر سایډ باندې دې خان به موږ ارننګ کیږي یو غره شکی دې جنوبي دربن کی 2500 ایکڑ دے دربن اسپیشل اکنامک زون
د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر مشتاق غنی د یو څلوېختو حزبي اختلاف د غړو په غوښتنلیک باندې د صوبایي اسمبلی اجلاس د مئی په 23مه نیټه رابلل دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو شپاندې او که انټرنیټ لرې په مشال ټکی کام کې هم همدا شیبه د خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. پرون د کورمې قبایلي ضلع په پاړه چینار کې ځایي خلکو په جیل کې د یو قیدي د مړ کېدو په رد عمل کې احتجاجي مظاهره کړې. احتجاج کوونکو مړې پر مرکزي سړک د احتجاج په توګه یې خو غوښتنه کوله چې د پیښې تحقیقات ته وشي. دوی په زندان کې قید د دوو تنانو د رخلاصېدو غوښتنه هم کوله. بلخوا چارواکي وایي د قیدي مرګ د زړه دورې له کبله شو. چارواکي زیاتوي چې د پیښې تحقیقات به کوي. نور تفصیل د طارق اورکزي په رپورټ کې.
د کورمې په پاړچنار جیل کې د دړدړ سیمې میر قسم خان په نامه یو قیدی د مړ کېدو پر دې عمل کې ځایي خلکو او د هغه لواحقینو احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکو د زیارت پرز د پاړچنار پس کلب ودانې مخې ته پر سړک خپل مړې خودلې وو او دا غوښتنه یې کوله چې د یاد پیښې تحقیقات دی وشي او بل دا چې د دوی بېګنا دوه نور تنان دي له جیله رخلاص کړی شي. د خدای بخلی یو خپل وای زمونږ دا ګمان دی چې میر قاسم خان په پاړچنار جیل کې چا په خپله مړ کړی وي ولې چې هغه صحتمند و او هیڅ داسې خبره نه وه چې دوی ورته فکرمند وي نو بیا څنګه تاسو شول
دای منګالو دوا کسان د خپل سرو کې مړ شي یو نه وي خپل بدای نه پاته وچ په ګنای دا یې تیاری مونږ کار کړی و ته مې دا جیل کې و دا سړی جیل کې مرګل و اندوي او دوی خپل جنازي وخت دي زنا ستې کې کې دا والی سابې کې حالت او نه په ګنا نور کسان مړ کړل.
تیر کال د جولای په میاشت کې د دړدړ سیمې دوورونه تر کتلې دورستا په ضلع کې په پراخه کچا احتجاجونه شوی ول. د یاد پیښې رپورټ پر درې تنو شوی و چې په هغو کې اختر حسین او ساجد حسین لا هم په جیل کې دي خو له میر قاسم د زیارت په شپه مړ شو. د انجمن حسینیه مشر حاجی سردار حسین وای د قیدی مرګ سوالونه را پیدا کړي ولې چې که هغه بیمار وو نو طبي سہولت ورکولو لپاره هسپتال ته ولې نه دی ورسولی شوی او بل دا چې خپلوانو ته د مرګ خبرتیا دومره لیټ څنګه ورکړل شوه.
دا سړی د په زمینات باندې خلاص شوی او بیا بیا هم نه خلاصېدو خو په کور دی چې کله بیمار وي هغه په کور دی علاج وشي که هغه حادثه کې سزا کې هغه شوی مبتلا وي قیدي زمینداري د حکومت په کور دی دوی خپله زمینداري سر ته ورسېږي.
بلخوا د پولیسو یو ځایي مشر ډی اس پی نجف علی وایي داسې هیڅ غفلت نه دی خودلی بلکې هر هغه زوري ګامونه اخستی چې د بچ کېدو سبب ګرځېدلې شو. نجف علي زیاتوي که څه هم د قیدی مرګ د زړه دورې له کبله شوی خو بیا هم تحقیقات بې کوي چې سپینوی وشي. چارواکي دا هم ویل د انساني همدردي په تحت دوه هغه قیدیان په عرضي توګه پر ضمانت د مړي اخري دیدار لپاره له جیله راوستل شوي چې تر څلورویشتو ګنټو پس به بیا ګرفتاروي. ذکر دا چې تیر کال جنوري میاشت رهسې د پاړچنار په جیل کې د قیدیانو مړ کېدو دا دریمه پیښه ده. تر دې وړاندې د شلو کالو اسد علي او د کچکنی لالجان په بیلابیلو پیښو کې مړه شوي وو. د ضلع پولیسو د هغو دواړو پیښو په اړه تحقیقات کړي ول خو تر اوسه نتایج په ډاګه شوي نه دي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د شمالي وزیرستان د سوداګرۍ خونې یا چیمبر اف کامرس او سیاسي اتحاد مشرانو له حکومت غوښتي چې غلام خان بندر دی د تجارت لپاره پرانیستل شي او ورپېخو ستونزو هوارولو لپاره د حکومت ګامونه پورته کړي. پرون په میرامشاه پریس کلب کې ځایي مشرانو ویل چې غلام خان بندر دی د خلکو د عام تګ راتګ لپاره هم اخلاص کړل شي. خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر وای د سوداګرو ستونزو حل کول لپاره کار کوي. نور تفصیل لبنونه عمر وزیر په دې رپورټ کې راکوي.
شمالی وزیرستان چیمبر اتحادیه مشرانو 13 ورځ میرامشاه پریس کلب کې خبری غونډه وکړه او غلام خان بندر دوره وکړه. غلام خان تجارت کې د ستونزو کمولو او تجارت پرخ کولو یې حکومت نه غوښتنه وکړه. دغه غونډه کې د شمالی وزیرستان سیاسي اتحادیه مشرانو هم ګډون وکړ. د شمالی وزیرستان چیمبر صدر قدیر الله مشال ریډیو ته وویل چې غلام خان کې له تجارانو سره لیده کاته کې معلومه شوه چې تجارت کې خنډونه دي. حکومت د غلام خان بندر وسی کولو لپاره ګامونه پورته کړي.
آج کا چکیم دے غلام خان بارڈر سارا چکیم مارکیٹ تھا نو ڈیر رنگ پنگ بانا لاتی وی بیا دے کلیئرنگ ایجنٹ سارا دے این ایس سی میجر سارا ڈیرا ورون سارا چکیم تک تکلیفات و کیم خبر یا کیم وجوہات یہ پیش کرل بالکل آئینی و قانونی وی دا بندے دا مال وشی چې دا کی ملیار دو کیم رکاوٹ تھی کی مشکلات یا ڈیرا ور دی یا دے کلیئرنگ ایجنٹ تھی مخش چې سمرا دا مشکلات تھی دا کیم دے مارکیٹ دے موازی دی یا دے پراپرٹی ول دی یا دے چشی ول دی چې سمرا ہم حاضر دی سمرا مشکل جوړ دی ضرب عذاب واخش او میجا غونډه دا ریتا دا فیل دای چې دا مسله او مسائل دا غونډه چې غاشي ټیک شي.
د شمالي وزیرستان سیاسي اتحادیه غړی عبدالخلیل وای چې دا دواړو خواو تاجرانو ته د حکومت اسانتیاوي ورکړي او په غلام خان بندر دے دا مو خلکو تګ را تګ هم پیل کړل شي.
دا مطالبه دي میر چې کیمو تجارت دا د افغانستان او د پاکستان اته د غلام خان روډ دا سلوشي لکه څنګه چې نره روډینه خلوستي ترخمو چمن دا غي سرا سرا ام درفت پورا دا د عام خلک چې هغه د پورا دا کونسل خانه په خیس شي جوړه شو په میران شاشه دا جوړه شي چې خلک مسله په حل شي. سارا د دغه یو دا مطالبه د چې میش څه کومینه پرځدی په دا بارډر باندې او دا نه را وزیرستان نه پرځدی میش دا مطالبه د ټول وزیرستان د په واسطر کا وخت تر شي ټول وزیرستان خلتا افغانستان ته په کومه طریقه وی په ځوځي طریقه چې تلای رسلای شي.
د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وویل چې غلام خان بندر تجارت ترانزیت شوه د جون میاشتې لپیل سره به د افغانستان سبزو او فروټو سیزن سره تجارت زیات شي. د تاجرانو ستونزو هوارولو لپاره لګیا دي. ضربه په غلام خان د نورو بندرونو په شان تجارت پراخ کړل شي. غلام خان بندر 2014 کال ضرب عذاب عملیاتو سره تړل شوی و چې 2013 کال نه په بیرته مخصوص تجارت پیل شو او اوس مهال ترانزیت شوی هم دی خو تاجران ګیلمن دي چې لا هم د ترخم او چمن په شان نه تجارت پراخ شو او نه هم هغه اسانتیاوې جوړې شوې. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د جنوبی وزیرستان پولیس وایي دوی د مې په 13مه هغه دوه تنه نیولې چې د روان کال د مارچ میاشت کې په ټانګ ضلع کې د یوې جنۍ په کور داغې د رښتې لپاره ډزې وکړې او غږې پې وکړ چې دغه جنۍ د دوی ته بل چاته نه شي ودېدی. په دغه پیښه کې د جنۍ مور هم ژوبله شوې وه. د سیمې مشران وایي د دغې کورنۍ تعلق د رغزۍ سیمې سره او د مسجد خام ځینې مشران د دغې پیښې خلاف پولیسو ته لاړل او هغوی ته په پیښه کې د ککړو تنانو د نیولو غوښتنه وکړه او اف آی آر هم درج کړ. د جنوبی وزیرستان پولیس وایي په پیخه کې نیول شوي کسان به عدالت ته وړاندې کوي. نور تفصیل له فرخندی اسد.
د جنوبی وزیرستان پولیس وایي دوی هغه دوه تنه نیولې دي چې د بیرمل تحصیل د راغزی سیمې سره تعلق لرونکي د ویجنې په کور یې غک کړی وو. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي د مې پر شلمه مشال لډیو ته وویل دوی په سیمه کې د داسې پیښو خلاف سخت ګامونه پورته کوي.
د مارچ د میاشتې خبره ده. مارچ کې دوی راغلي وو او دوی د زنانه زینب بیبي نومې ده. زینب بیبي دختر امیرجان دا راغزی دي. دا دوی راغلل د منځمانه دا نازک گلزے او مچھکا دای راغل دای دای د کورونا بار ساری او حکومت چې دغه د فرسو درسن دی او چې بای دا جنک چې دا زمونږ دا بمنګ واده او کدا چا واده کوي تر زمونږ دښمنی یا دا چې جنک چې دی پولیس سره جوګا د خلاف موږ مقدمه نمبر 9 او 2021 دا راغلی تا نه کې رجسٹر کا بیا دا کسان مفروان شو بیا دا مفروانو بیا دا زمین ایستیچو سیف دی در اغزای حبیب اسلام بیا آغا او دا آغا ستاف بلو رز ریگ کرده آل دا زنگلو که او دا کسان گرفتار کرده
پولیس تا هم وایی پر دغه وقت پیخی ککڑو کسانو دا جنائی پا کور پا دزو که دا حقی مور هم جوبل کرا چی وست دا پیخور یا رختون دا دا علاج لپار یورد شوا قبالی زلی چی وست خیبر پختونخوا برخه دی دا دغه سیمو خلق وایی دا غل تلا هم دا غگ رسمشتا خود وی کوشش کبی چی دا دغه رسم خلاف پولیس کې پوها پیدا کړی دا چې د یو چا په کور غږ کول څه معنا لري په اړه د جنوبي وزیرستان یو مشر شیرباو مسعود د مې پر شلمه مشال ریډیو ته وویل
هغه کوله کوم مثال پښتو شي چې یو جنې دا په باندې یو علاقه یو کاس خپل تا یا مثال چاته وینا وکړي چې په دغه جنې ما ژغ دې چې څوک دا سره واده ومنګ نیونه کې نو هغه په بون شي نو هغه په واجب باندې به مجبورې راځلې نو دا غلط
و جنوبی وزیرستان د شکتوی سیمې یو ځایي مشر او مدني فعال سید انور مسعود ادمی پر شلمه مشال ریډیو ته وویل پخوا به داسې پیښې زیاتې مخې ته راتلې خو اوس په ولس کې د دې رسم په اړه پوهه تر یو حد راغلی نوموړی وایي لا به هم وخت اخلي چې خلک د یو بل پر بنیادي حقونو او قانون پوه شي د غږ رسم نه یوازې په قبایلی ضلعو بلکې د خیبر پختونخوا په ځینو نورو سیمو کې هم شته د خیبر پختونخوا حکومت په 2014 کال کې د غږ رسم خلاف یو قانون هم منظور کړی وو د واکمن پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي عائشه بانو یې په اړه وایي
زموږ په معاشره کې او خاص طور باندې د نیو مرج ډیسټریکټس کې چې کوم اوسوبه نه کیږي هغه علاقو کې دا رواج لږ زیات او کدس یو کس چې چا سره امداد کړي وي یا چا سره فیسیلیټیټ کړي وي یا چا سره مدد کړي وي په داسې قسم جرم کې نو هغه د پاره هم سزا پدې کې شته ده نو دا تاسو ته پته ده چې زمونږ په معاشره کې دا شی او خاص طور باندې داسې علاقو کې دا رواج د دې ډیر زیات او خو چې کله نه زمونږ د لیجیسلیشن شوی دی او خاص طور باندې د دې د سزاګانې دومره سخت دي نو د دې د بچنه د دې په کیسس کې دغه کیسس کې کافی کمی راغله ده
دغه قانون لمخې یو تن کدی ویجنې په کور هغه کوي او یا په زوره دی ویجنې د رښتې لپاره د هغه د کور مخې ته ډزې کوي او هغه کوي چې دغه جنې بل چاته نشي ودی دي نو د درو نه تر و کالو د بند سزا او تر 15 لک روپو پورې جرمانه کېدای شي
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری یې شې دي د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي دا او دی تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو د خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم
په پاکستان کې د کورونا وایرس د سار ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سنټر یا ان سی او سی او بیا مرکزی حکومت د مې په 19 پریکړه کړې و چې د مې د 23 نیټې نه بعد تعلیمي ادارو د پرانستو سره د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په لګول شو بندیزونو کې هم نرمي کوي خو سن حکومت وایي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په بندیزونو کې نرمي نشي کولای او په صوبه کې به بندیزونه په خپل حال وي نو تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي خان په دې ریپورت کې راکوي
د مای په شلمه د وزیر اعلی سن په مشرۍ د کورونا وایرس د سار اداري د سن ټاسک فورس په غونډه کې دا پریکړه کړې د غونډې وروسته وزیر اعلی سن مراد علي شاه ویلي چې دوه ورځې وروسته به بیا د ټاسک فورس غونډه کیږي کله صبح کې د کورونا وایرس شمیر زیات شوه وو نو د مخنیوي د لپاره به نور سخت ګامونه هم اخلي
یې مې آپ کو بتاوم کی کیا ہمارے آج سٹیپس ہم نے فیصلہ کیا ہے
زبا تاسو ته وایم چې نن موږ سره پریکړه کړې موږ بندیزونو کې نرمي نشو کولې په کراچۍ کې د کورونا وایرس مثبت شراش 14.8 تو دودا د اختر نرستو د ناروغ شمیر هم زیات شوی د سن په نورو خارونو کې کرونا وایرس هم مخ په ډیرې دودې منګ په بندیزونو نرمول کې د ستونزو سره مخ یو من غواړو چې لکه د وبا د کنټرول کولو لپاره چې ډومبي زل منګ کوم ګامونه اخستی وو چې یو سنسه هم په کنټرول کې وي
وبا په ایک مینجمنٹ اس طریقے کی تھی کہ کچھ نہ کچھ انڈر کنٹرول رہے.
بلخوا دا پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن دا اتحادی یو مشر ڈاکٹر قیصر سجاد وائی چی دا این سی او سی او بیا ل سبول طرفا بندیزونو کی نرمی کول پریکړه ٹک ندا اندیښنه لري چې د دې لامل به پسند او بیا په کراچۍ کې حالات خطرناک هم کې دي شي.
پاکستان کے اندر یہ کبھی بھی نہیں ہو سکے گا کہ
آپ پاکستان کی دننه به هیڅ کله داسې ونه شي چې د حکومت د بندیزونو نرمولو لامل به کرونا وایرس ختم شي. اوس خو حالات ډیر خراب دي. د کرونا وایرس پیښې مخ په زیاتېدو روانې دي. په دې وخت کې حکومت ته نور سخت ګامونه اخیسته پکار دي. مرکزی حکومت سکولونه، کاروباری مارکیټونه، ترانسپورټ او بیا هر څه د پرانستو پریکړه کړې. زه به هیڅ کله ونه وایم چې څنګه د کرونا وایرس ناروغ شمیر څه هم کم شو او تاسو بیا دغه پریکړه کوئ. لدی وړاندې د مای په 19 د وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ کې این سی او سی په غونډه کې پریکړه کړې چې ټول هیواد کې تعلیمي ادارې به هغه ضلعو کې پرانځي چې هلته د کرونا وایرس د مثبت پیښو شرح تر 15% کموي او د ودونو لپاره شادي هالونه به د جون لړومبۍ پرانستل کیږي. خو هلته به د 150 نه زیات د میلمنو اجازه نه وي او هم داسې بیا په نورو بندیزونو کې د نرمۍ کولو اعلان کړی. د این سی او سی په مشوره د پاکستان حکومت د اړوکي اختر نمخ کې د مای د اتمی څخه تر 14 مای پورې په هیواد کې ټولبند هم لګولی وو چې بیا یې د مای د 18 راسي ختم کړلې. د نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر د مای په شلمه په خپل ویب پاڼه لیکلي چې تر اوسه په هیواد کې 1,55,000 نه زیات خلک په شپږ ډول واکسین شوي او خوشا 45,000 خلکو ته د واکسینو یو ستن لګولې شوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د کورونا وایرس سره احتیاط کوي اوریدونکو په دغه سپارښتنو عمل کوي چې ډاکټران تاسو ته وایي او د مشال لړیو نه وخت په وخت اوري. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شاباز شریف وایي واکمن تحریک انصاف ګوند د پاکستان په تاریخ کې یو ناکام حکومت دی او دا وخت په هیواد کې د بې کچه ګرانۍ له وجې د عام ولس ژوند د کړاوونو سره مخ دی. نوموړي پرون په 400 ولی باغ کې خبریالانو ته وویل چې وزیر اعظم سره د ولس فکر نشته او سیاسي مخالفینو پر ضد ویناوې کوي. خو وزیر اعظم عمران خان په دې وروستیو کې ویلو چې د اپوزیشن مشران د خپلو درغلیو د پټولو لپاره راغونډي او د دوی احتساب عمل به جاری ساتي. نور تفصیل شبیر جان نور.
شهباز شریف ویل چې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت د ناکامو له وجې غربت سیوا شوی دی، د ملک معیشت تباه شوی دی او کرونا وبا مخنیوي لپاره دوی هغه شان ګامونه پورته نه کړل څرنګه چې پکار وو.
اندر جو مسائل ہیں اس ملک کا جو
چې کوم ستونزې دي، دې حکومت د دې ملک د معیشت بیړه تباہ کړه، دې ملک کې چې کومه بے روزګاری ده او اسمان سره خبرې کوونکې ګرانی ده، په غربت کې ډېر زیاتوالی راغلی دی. نن د عام وګړي ژوند ډېر ګران شوی دی او د یو وخت ډوډۍ نشي پیدا کولی. پاکستان د کرونا درې مسپې د دوی د کمزورو، ناهله او ناکامو له وجې د ملک کې تباہی وکړه. دا جهانگیر ترین او د پاکستان تحریک انصاف ترمنځ خپل منځي اختلافات په اړه دوی ویل چې دغه سره زموږ هیڅ کار نشته دی. دا هغوی د ګوند خبره ده. د دوی د بهر تلو په معامله دوی د پښتنې په جواب کې وی چې دوی ته د ملا تکلیف دی او دوی خپل علاج لپاره بهر ځي، نه چې د جیلونو یا د قید نه ویریږي. بل خو ته د پاکستان تحریک انصاف حکومت او وزیر اعظم عمران خان سو سواره دا ویلي چې معاشي ننګونو او د کرونا حالاتو باوجود د پاکستان معیشت په سیمه کې د نورو ملکونو په نسبت پخ اړخ روان دی او وایي ډېر زر به پاکستان معیشت وده ومومي. دوی دا هم وایي چې تیر حکومتونو د بدنوانو او غلطو پالیسیو له وجې پاکستان دا وخت په معاشي مسایلو کې راګیر دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د شبیر جان د همدې رپورت سره اوریدونکو د خبرونې نیمایي برخې ته رورو نږدې کیږو، ځکه چې درنګ ساتله په پېښور کې د غرمې 12:30 کېدونکې دي. اوریدونکو په دې دویمه نیمایي کې هم درته مهم رپورټونه لرو. یو رپورت پکې دا هم دی چې په ټیک ټاک باندې د یو ویډیو د خپرېدو نه پس یو بدمرغه پېښه مخې ته راغلې ده. نو د ټیک ټاک سره هم احتیاط کول پکار دي، ځکه چې موږ اکثره ځوانان او پیغلې نن سبا د ټیک ټاک کیمرې ته مخامخ کېږي او کله کله په پښتني ټولنه کې له دې نه ډېرې ستونزې مخې ته راځي او ډېر قیمتي ژوند له لاسه ورکولی شي. نو اوس 12:30 شوې دي، مایک سپارم ګل آیاسته چې د خبرونو لنډیز دروروي.
د خبر پختونخوا اسمبلی سپیکر د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه د صوبایي اسمبلی غونډه د مئی پر 14 مرابلل ده. په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نشته ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک پرون مشرلو ته ویل چې د دیش نکاتي ایجنډې د اسمبلی سیکرټریټ کې جمع کړې ده. په خپل شماري وزستانه د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر ویل چې د اسمبلی په غونډه کې به له قبایلو سره د حکومتي ژمنو په خبره هم راپورته کوي. بلخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان مشال چې راتلونکي کال بجټ کې د قبایلي ضلعو ترڅنګ د صوبې نورو سیمو پرمختیا لپاره ګډ شمیر پروژې په پام کې نیول شوې دي. د کورمی قبایلي ضلع په پاړچنار کې پرون ځایي خلکو په جیل کې د یو قیدی د مړ کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. دا احتجاجي مظاهره لږ وشوه چې په پاړچنار جیل کې د دړدړ سیمې میر قاسم خان نوم قیدی مړ شو. د سیمې د پولیسو یو افسر ډي اس پي نجف علي پر مشرالو ته ویل چې میر قاسم د زړه دورې له وجې مړ شوی، خو د پیښې تحقیقات به کوي. د جنوبي اوردستان پولیس وای د مئی پر 13 یې هغه دوه تنه نیولي چې د برمل تحصیل د رغزی سیمې سره تعلق لرونکي د یوې جنۍ په کور یې غا کړی وو. د خبره د جنوبي اوردستان د پولیسو مشر شوکت علي پرون مشرالو ته کړې د زیاته کړه چې په سیمه کې د داسې پیښو خلاف سخت ګامونه به پورته کوي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې 102 نور کسان مړ شوي. په دې سره له کرونا وایرس د مړو شو شمیر 40,098 ته ورسېده. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره پورې د کرونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر له 3,93,000 زیات شوی، خو له دې ناروغۍ 3,10,000 کسان بیرته رغېدلي هم دي. او د اسرائیل او حماس ډلې ترمنز د یو لسو ورځو تاوتریخوالي وروسته د مصر په منځګړیتوب په غزې تړنګ کې اوربند عملي شوی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوربند هرکلی وکړ او ویل چې دا د امریکا، مصر، فلسطینی ادارې او د منځنۍ ختیځ د نورو هیوادونو ترمنځ د ژورې او لوړې کچې بحثونو وروسته عملي شوی.
دا ګولیاس چې تاسو ته خبرونه د خبرونو لنډې وړاندې کاو اوریدونکو سم د دې نیمایي رپورټونه. په دې ونه کې د پاکستان تحریک انصاف د مخکخ مشر جهانگیر ترین لخوا د ډلې یا ګروپ جوړولو ل اعلان وروسته وفاقي وزیر اسد عمر او د پی ټی آی یو شمیر پارلماني غړو په ګډون ډېر کسان عمران خان سره د ملاتړ څرګندونه وکړه او په ټولنیزو رسنیو کې د آی ایم سټینډ ود عمران خان یا زل عمران خان سره ولاړ یم ترند برخه جوړ شو. عمران خان هم ویل چې هغه به کومه مافیا ته این آر او ورنکړي. بلخوا جهانگیر ترین ویلي چې د چینای مافیا خبرې بی بنیاد دي. ځینې سیاسي پوهان وایي د حالاتو ته په کتو د سخکاري چې استابلیشمنت نور د عمران خان ملاتړ نه کول غواړي، خو ځینې بیا وایي چې په سیاست کې د استابلیشمنت د مداخله تورونه بی اساس دي. نور تفصيل د اسرالم مومن په دې رپورت کې.
د پاکستان وزیر اعظم او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په 19 مئی په پېښور کې خبری غونډې ته په وینا کې که څه هم د چانوم یاد نه کړ، خو وی ویل چې کومې مافیا یا درغلو عناصرو ته به مافی ورنکړي.
اور یہ جو سارے مافیا اس وقت اکٹھے ہو کے
دا ټولی مافیا غانې چنن را ټولی شوی دی او نما د انارو اخستو کوشش کوي، نو دوی به کله هم کامیاب نشي، ځکه چې ځکه هم دوی ته انارو نو ورکوم او دوی به د قانون لاندې راولم او دا زما لومړی مقصد دی.
دا په داسې حال کې دا چې هم په 19 مئی د پاکستان تحریک انصاف مخکښ او د عمران خان پخوانی نږدې ملګری جهانگیر ترین په لاهور کې خبریالانو ته وویل چې په پنجاب اسمبلی کې یې خپل ګروپ یا ډله جوړه کړي. هغه په پنجاب صوبه کې د تحریک انصاف ګوند په حکومت نیوکې وکړې چې د هغه د خلکو پر ضد انتقامي ګامونه اخلي. دا د په خبره ځکه یې دغه ګروپ جوړ کړو چې په اسمبلی کې خپل غږ راپورته کوي. نوموړي زیاته کړه چې د چینی مافیا پورې د نوم تړل بے بنیاد خبرې دي.
دا چې ویل کېږي د چینای مافیا دا او دا وکړل نو په هغه کې حقیقت نشته. زما خلاف چې کومې درې اف آی آر دي نو په هغه یو کې هم د چینای لسره ذکر نشته. دا هر څه زمون خلاف انتقامی کاروي ده. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ پنجاب حکومت چې زما د ډلې کسانی هم غړي دي زمون خلاف کاروي کوي. زما د ګروپ په غړو فشار اچوي او د هغه د ملګرو افسرانو تبادله کوي. نور هم انتقامی کارویان کیږي خو زه دلته وضاحت ورکول نه غواړم. البته موږ ټول به احتجاج کوو او په شریکه باندې د انتقامی کاروایي مقابله کوو.
په پاکستان تحریک انصاف ګوند کې اوسنی اختلافات تر هغه وروسته برسېره شول چې تیر کال په مارچ میاشت کې په هغه هیواد کې د چینی له بحران د دې ګوند یو شتمن مشر جنگیر ترین لخوا د ګټې اخیستو خبره وشوه. د پاکستان مرکزی تحقیقاتي ادارې اف آی اے په جنگیر ترین او هغه په زوی علی ترین د منی لانډرنګ مقدمه هم جوړه کړي. ترین پر ځان لګیدلی تورونه رد کړي خو نوموړی وزیر اعظم په ښکارا اوس له پامه غورځولی دی. د کراچی پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد وایي که عمران د چینی په مسله کې جنگیر ترین معافوي یا این آر او ورکوي نو ورته د اپوزیشن لخوا مسله جوړیږي او که نه یې معافوي نو بیا جنگیر ترین په پنجاب او مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف له حکومته د خپل کسانو په وستو دغه حکومتونه له ممکنه ماتېدو سره مخ کولی شي. توصیف په زیرت ورځ مشال ډو ته وویل د هر څه ته په کتو ښکاري داسې چې اسټبلشمنټ د عمران خان له حکومته مطمئن نه دی او غواړي چې د جنگیر ترین او اپوزیشن ګوندونو په مقابله کې د عمران خان ملاتړ پرېږدي چې دا رنګ د نوموړي حکومت ختم شي. دا وایي دا ځکه چې د عمران خان حکومتداري ښه نه ده او دا وخت په ملک کې سخته ګرانی او بیروزګاري ده. د په خبره د کشمیر او نورو مسلو په اړه هم د موجوده حکومت د بهرنیو چارو پالیسۍ ډېر اغیزناک نه دي ثابت شوي.
زما په خیال عسکری اسټابلیشمنت بدلون غواړي او دا هر څه موږ ته په مختلفو شکلونو کې مخې ته راځي. لکه وزیر اعظم وویل چې د بلوچستان گورنر دې لری کړل شي خو هغه له استعفا ورکولو انکار وکړ او اوس هم په خپل ځای موجود دی. د جنگیر ترین مسله ده. د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف هم عدالت خوش کړو او د پی ټی آی خپل غړي اسد عمر هم ویلي چې عمران خان به اسمبلی ماتوي. نو زما په خیال اسټابلیشمنت د نوو انتخاباتو لپاره ماحول جوړوي.
که یو خو د پاکستان فوځ په وار وار ویلي چې په سیاست کې لاسوهنه نه کوي نو بلخوا په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه رسول بخش رئیس هم وایي دا تشې مفروضی دي چې فوځ عمران خان له حکومت مطمئن نه دی او ختمول یې غواړي. نوموړي په شلم مای مشال ډو ته ویل چې په جنگیر ترین تورونه دي چې په چینای کې یې په ناجایز توګه اربونه روپۍ پیدا کړي نو چې اوس یې پر ضد حکومت قانوني کاروایی کوي نو هغه وایي چې دا انتقامی کاروایی ده.
دا تشه مفروضی دی. په دې کې هیڅ حقیقت نشته. ولس عمران خان منتخب کړی دی او تر سوچ ورسره وي نو هغه به وزیر اعظم وي. دلته چې د چا خلاف هم د درغلې مقدمې شروع شي نو وایي چې پر ضد انتقامی کاروایی کیږي. البته عمران خان په خپل ګوند کې داسې کسان شامل کړي چې هغه خپل ګوندونه بدلوي را بدلوي خو عمران تر اوسه د دې خلاف ماتې نه ده منلې او زما خیال نه دی چې و به مني.
که څه هم جنگیر ترین ویلي چې هغه له پاکستان تحریک انصاف ګوند نه وځي او تمه لري چې وزیر اعظم به ورسره انصاف وکړي خو رسول بخش رئیس او توصیف احمد وایي که د جنگیر ترین او وزیر اعظم ترمنځ روغه نه راځي او ترین خپل ملګري له پنجاب او قومي اسمبلی وباسي نو د وزیر اعظم عمران خان حکومت له خطر سره مخ کېدی شي.
اوس هم د ټولنیزو رسنیو په اړه یو رپورټ لرو او تاسو اوریدونکو ټول به له سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنیو نه ګټه پورته کوئ. د فیسبوک، ټویټر او د یوټیوب تر څنګ نن سبا ټیک ټاک کې هم پښتانه زلمی او پیغلې ډیر فعال او فعال ښکاري خو کله کله داسې پیښې هم مخې ته راځي چې سړی خپه شي ورته. لکه د سواد په تحصیل کابل کې یو 19 کلن زلمی و په ټیک ټاک کې ویډیو جوړول او سر ته تماچه نیوله. د خیال کړو چې په تماچه کې به مرمۍ نه وي خو چې څنګه یې ماشې ته لاس کړ نو ډز وشو او دی مړ شو. همدارنګه د دې نه وړاندې د تحصیل کابل په کانجو ټاونشپ کې یو تن په موټر سایکل باندې خپل هنر ښکارا کولو کرته به ښکارا کولو چې د پیښې ښکار شو. ځایي پولیس او پوهان وایي چې د نوي کول په دې اړه تربیت په کار دی او د کور د مشرانو لخوا په کار ده چې په دوی باندې پابندي ولګول شي. د ټیک ټاک استعمال ضرور وکړي خو د ډېر احتیاط سره ځکه چې کله کله څوک پکې ژوند هم بایلي. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان له سواته پی رپورټ لري.
د مې په 19 نیټه مازیګر د سوات نه په سوشل میډیا یو داسې ویډیو خپره شو چې پکې یو زلمی په خپل سر تماچې خو دی او ډزو شي. موبایل نیونکو هم پریشان شي چې ټیک ټاک ویډیو جوړونکو زلمی په رښتیا مړ شو. وروسته پولیسو مقدمه درج کړه او دغه یو خودکشي وګرځوله. د کابل تحصیل پولیس مشر ډي اس پي باچا حضرت وای چې تفتیش روان دی چې زلمی سره تماچا کوم ځای نه راغله. دی وای چې په ماشومانو د مشرانو لخوا د بیغوري له وجې داسې پیخي مخې ته راځي.
زمونږ لکن ڈویژن کی بالخصوص اور پختانہ بالعموم تخپل و کشرانو نا د تربیت چکم ماحول زمنگ روایتی دے راغی نظم لاس راخ کے دی دا آگے پوجا باندھے کا آغا دا موٹر سائیکل خبر دا کا آغا دا خودکشی خبر دا آغا دا ڈرگس خبر دا آغا دا آغا دا غلا خبر دا او کا آغا دا جنس خبر دا نو آگے کے منگ ڈیر زیاد کمزوری کر تروانی ہوتا سیزونا آلتی کی چی دا کور مشران پا دی نظر ہو ساتی اخپل انوائرمنٹ جوڑ کیا دا پا جبر نی جوڑی گی دا پا پیار و محبت جوڑی گی.
یو سو رز اوڑان دی هم دا غصیمہ کی یو بل اتلس کلن زلمی پا یو پا یا موٹر سیکل چلولو ویڈیو کولا او دا پیخ کار شو. پسوات کی دا مقامی و رسپانی ازادی خبریال سلیم اتر وائی چنن سبا زلمو تا پلاس نوی ٹکنالوجی ورغلی او دی لپارا مناسب تربیت پا کار دے.
ٹک دا انٹرٹینمنٹ پا خپل زی دے خود خپل جون چی دے دا دیر زیاد خوک دے او دا خپل جون سر لو بھی نہیں دے پکار او دغه سی چی دا معشوم چی کم دا ٹک ٹاک پا دغه ویڈیو چی زانا جوڑا والا دے کم بدا پیخ چی دا تراغلی دا نند دیو والی دین سمر پا جڑا دی سمر پا مشکلاتو کی دی.
دا ٹک ٹاک لپارا ویڈیو جوڑا ان کی زلمی حمیداللہ پلار علاؤدین وائی چی دغه یہ وستویز بے ہو دتا معلومه نه دا چی دا زوی سر تماچا دا کم راغلا خود ملگرو سر پسیل وطے ہو او پولیس ورتا زوی مڑ کورتا راوڑو. نیاز احمد خان, مشال ریڈیو, سوات.
د خیبر انتظامی چارواکو ویلی چې د نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سنټر لخوا ورته امر شوی چې په تورخم د مې 15 مینا تر شلمې پورې چې کوم محدودیتونه لګول شوی هغه به تر بل امر پورې برقرار وي. د چارواکو په خبره د دغه امر له مخې افغان وګړي به په تورخم دروازه د افغانستان نه پاکستان ته نشي راوړېدی او پاکستانی وګړي پر افغانستان ته نشي تللی. په تورخم لار افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کوونکي کسان وایي چې دوی د دغو محدودیتونو له وجې د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. په پاکستان کې کورونا پیښو کې کمی راغلی او په کار د په تورخم دروازه کې هم نرمي پیدا کړل شي. ان سی او سی بیا ویلي چې تورخم په مکمله توګه خلاصولو پرېکړه به په بل اجلاس کې کوي. نو تفصیل دا فرهاد شنواری پر رپورٹ کی.
د تورخم انتظامی چارواکی وای چې د کورونا کنټرول کولو کمی ادارې ان سی او سی ورته د یو نوټیفیکیشن لاره امر کړی چې د مئی شلمې نیټې نه پس به هم تر بل امر پورې په تورخم هغه محدودیتونه دوام لري چې کوم د مئی 15 نیټې نه پرې لګول شوې دي. یعنی افغان وګړي به په تورخم دروازه پاکستان ته تر نامعلومه مودې پورې نشي را داخلېدای او پاکستانی وګړي پرې افغانستان ته نشي وروړېدای خو دوی یوازې خپلو هیوادونو ته پرې ستنېدای شي. دوی وای په افغانستان کې ایثار پاکستانی وګړي چې په تورخم دروازه را داخليږي نو د کورونا ټیسټ پترې اخیسته شي چې نتیجه منفی وي نو خپل کورونو ته به پرېږدي خو که مثبت وي نو بیا به په لنډ کوتل روغتون کې تیار شوی کارنتین ته لیږل شي او هلته به اته ورځې تیروي. د خیبر مرستیال ډیسټریکټ هیلث افیسر ډاکټر ایوب پردای مشال ریډیو ته وای چې په تورخم کې به د مئی شلمې نه هم د دوی ګمارل شوې طبي ډلې خپله ډیوټي جاری ساتي.
چې زمونږ کم د ڈی ایچ او آفس والے دی دا بخپل ڈیوٹی جاری ساتی پاگی کی بمو اگر تنان گورو چې کم باندې پوښو چې دا یارا پوزیټیو کې دی شي په دې کې دا سی او چې ګټونه بندو خو پاکستانیان د غي طرف نه راتلې شول کا هغه به د ورځې 200 راتلل او 300 راتلل تقریبا په داسې حدودو کې په هغه پیله ورځو کې راغلی او بیا د درې ورځې چې کمې د اختر وي نو پاگی کې دا سم راغلی او چې نه لس او شل راتلل.
د ان سی او سی د نوټیفیکیشن مطابق د افغانستان یوازې ایمرجنسی ناروغان کولای شي چې لومړی په تورخم کې پاک افغان دوستۍ روغتون ته وروړل شي چې هلته نه د ناروغ ناروغی تصدیق وشي نو بیا پاکستان ته د علاج لپاره را داخلي دی شي. همدارنګ افغان وګړي وی مخي یعنی په تورخم دروازه افغانستان ته پرته له کورونا ټیسټ خودلو اوړي دی شي. یو افغان زده کوونکی محمد جاوید په پاکستان کې زده کړې کوي. د مشال ریډیو ته وای ل دې ویری د اختر په محل هم افغانستان ته نه دی تللی چې بیا به د تورخم هغې غاړې نه دې غاړې ته څوک نه را پرېږدي.
چې تورخم ماډر بندې نو مکه اوس اخ ولاړ شو نو بیا 20 تاریخ یاد کړو خو پته نه لګي چې بیا به دوی کله کولاوي. نو مغه شی اوس شو 20 ته نه کولاوي نامعلوم ټیم د پاره بند کو. نو که زه وصل د تلې وې نو دلته 16 نه را روان 16 جون نه زمونږ اگزیمونه دی لاهور کې. نو بیا به ما نه اگزیمونه پاتې وي. نو دا بارډر چې کوم دی زمونږ د پاره ډېره زیاته مسله ده. او د دنه بغیر زما ماماګان دی غوي کاروبار کوي. نو غوي ګاډي ځنې وخه خوا بند شي دی خوا بند شي نور خپل خپلوان هم دی پوه شو دا تک را تک د بارډر ډېر غټه مسله ده. اوس مې هم ډېر درد کوي چې اختر مې چې کوم دی ډېر په سخت دلته په مسافرۍ کې د خپلوانو کړه ډېر په ګرانه تیر کو. یاره زه دا وایم چې کورونا راکمه شو او یونیورسيان هم کولاوي کې. نو چې بس ته دا بارډر کولاو کې کنه صرف زنه ما زما په شان دي بسلګونو نور سټوډنټان دي چې اوسم پاستلو کې براده دي.
یو بلتن ګلبشر هم دغه مشکل بیانوي او وای
دا مونږ ته ډېر تکلیف دی کنه. هلته خپل خپلوانی مړې ژوندې کو اوسم د اختر د پاره مونږ تلو خدای د وځ لا نړو چې بیا باغ سیډ نه خدای خبر کله لا کولاوي. بل امر راغی چې دا نامعلوم ټیمه پوری بند دي پته نه لګي. نو مونږ زړه نه خکو چې لاړ شو دلته بس بند دي او بس خپلوان له زول ته مورونه دي او سره ملاویګو.
په افغانستان کې په سلګونه پاکستانی وګړي هم کاروبار او نوکری کوي او دوی هلته سار پاتې دي او لدی ویاره پاکستان ته نشي راوړی دی چې بیا به افغانستان ته نشي ورتلای. چارواکي وایي اندازې مطابق په تورخم به د ورځې په پاسپورټ او ویزا لږ تر لږه 10,000 کسانو تګ راتګ کاوه او ډیر بیروبار به ورسره جوړ و. خو اوس چې دغه محدودیتونه پرې لګول شوي نو د خلکو په تګ راتګ کې ورسره ډیر کمی راغلی. په تورخم دغه محدودیتونه په داسې حال کې لګول شوي وو چې په دې وروستو کې په پاکستان کې د درېمې څپې په مهال د کورونا په پیښو کې زیاتوالی راغلی و. خو اوس ډاکټران وایي دلته د کورونا پیښې راکمې شوي او د مرګونو شمېره هم ورسره راښکته شوې. د کورونا کنټرول کولو کمې ادارې NCOC ویلي د تورخم په مکمله توګه خلاصولو پریکړه به په بل اجلاس کې کوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
MASHAAL RADIO. د پاکستان مرکزی بانک ویلی اپریل میاش کې د هغو پیسو کچه تر بل هر وخت لوړه شوې و چې به هر میشته پاکستانی وګړي له قانوني لارو خپل هیواد ته استوي. د پاکستان وزیر اعظم د دې پرمختګ لامل له بهر میشته پاکستانیانو مننه کړې ده. ځینې اقتصاد پوهان وایي حکومت د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په غوښتنه له بهر پاکستان ته پرتلونکو پیسو سارنه زیاته کړې او بهر میشته پاکستانی وګړي هم اړ شوي چې د پیسو لګرو لپاره قانوني لارې خپل کړي. په خلیجی وادونو کې خواري مزدوري کوونکي پاکستانیان به وای د پاکستان حکومت باید د دوی لپاره د عامه پوهاوی پروګرامونه جوړ کړي، مسلې حل او ځانګړي مراحت ورته اعلان کړي. د موضوع تفصیل د هارون باچا په ریپورت کې.
د پاکستان مرکزی بانک د مې پر 13 پر ټوئیټر په یو بیان کې وویل په هغو پیسو کې په پرلپسې ډول اضافه روانه ده چې په بهر کې کارکوونکي پاکستانی وګړي له قانوني لارو په هیواد کې خپل کورنۍ وتلیږي. د بیان تر مخه د دې پیسو کچا 13 اپریل میاشت تر بل هر وخت لوړه یعنی 2.8 اربا ډالر ریکارډ شوی. د پاکستان وزیر اعظم پر دې بیان خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې د تل بهر میشتو پاکستاني وګړو ته د پاکستان د تر ټولو لوی اساسي پسترګه کتلی دي. عمران خان هم د مې پر 13 په خپل ټویټر پیغام کې پاکستان ته د روان مالی کال په لومړیو 10 میاشتو کې د 3.2 اربا ډالرو لیږلو له امله له بهر میشتو پاکستانیانو مننه کړې ده. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو یو پوه اکرام هوتی وایي د پاکستان حکومت اړ شوی چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په غوښتنه له بهره د هیواد ته پرتلونکو پیسو څارنه زیاته کړي. د نوموړي په خبره بهر میشتو پاکستانیانو هم اوس دا خبره درکړې چې د دې لپاره چې په وطن کې خپل خپلوان د حکومتي ادارو له پښتنو ګرویګونو بچ شي هغوی ته پیسې باید په قانوني لارو ولیږي.
د بینکونو په ذریعہ کوم پیسې چې راځي نو د هغې په باره کې یو بندیز لګېدلې ده چې د 15 لک روپو نه څوک زیات راوباسي د هغه نه به تپوس کړی کېږي چې دا پیسې کم ځای نه راغلی وي او په دې ته څه کوي. ولې چې هغې وایي چې تر هغه کې استعمالېدو والا پیسې چې دي نو دا په پاکستان کې ډېر زیاتې د بهر نه راځي او د پاکستان نه بهر ته هم د تر هغه لپاره پیسې ځي. نو ایف اے ٹی ایف والو ویلي دي چې په دې باندې نظر وساتئ. کم خلک چې لږ پوهه خلک دی او یریږي چې یاره زمونږ خپل پلوان جموں پیسے ولی گو اسے نہ چداغی سے ریکارڈ نہیں نولتا ہے پولیس یا ایف آئی اے تنگئی نہ یا ایف بی آر نے تنگئی. نو دی بینکنگ چینل پر ذریعہ پیسے را لگی او دا پیسے سی واشو دوارہ بڑا ڈالر تیر کالنا.
فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس نو ادارہ پنڑائی کے تورو پیسو سپینول چارو دے مخنیوی او ہمداراز دے ترہگرو ڈلو دے مالی چینلو نو تڑلو پچیر مسلو باندے کار کوی. د ادارې له پاکستان غوښتي چې په هغه هیواد کې د فعالو ترهګرو ډلو د مالی مرستو ترلاسه کولو لارې وتړي. ادارې 13 فبروري میاشت په پیرس کې په خپلې غونډه کې د پاکستان د اقداماتو تر جاج اخیستو وروسته وویل چې لا هم دا هیواد تر راتلونکي جون میاشتې پورې په خپل خړ لیست کې ساتلی او تمه کوي چې د ترهګرو د تمویل د مخنیوي په هدف به پاکستان خپلې هڅې نورې هم تیزې کړي. هم 13 فبروري میاشت د پاکستان یو وفاقي وزیر حماد اظہر پر ټویټر ولیکل چې پاکستان له ایف اے ٹی ایف سره د سلاشیوی اکشن پلان له 20 نکاتو 24 هغه تر ډیره عملي کړي دي. د ترکیه د دولتي خبري ایجنس انادولو د اپریل 12 د رپورټ تر مخه هغه پیسې چې په سعودي عرب، متحده عرب اماراتو، قطر او د خلیج په نور هیوادونو کې کار کوونکي پاکستانی وګړي پاکستان ته لیږي د دې هیواد په اقتصاد لوی اغیز کوي. رپورټ زیاتوي په سعودي کې تر ټولو زیات شاوخوا 900,000 پاکستانیان کار کوي او له همدې هیواده هر کال پاکستان ته 4.5 ارب ډالر لیږدول کیږي. د قطر په دوحه کې د مردان د رستم سیمې یو انجینیر اعجاز خان وایي دی او ملګری د بانکونو او یا هم ایکسچینج کمپنیو له لارې پاکستان ته پیسې لیږي. نوموړی زیاتوي دوی پوهیږي چې دا کار یې د پاکستان اقتصاد ته ګټه رسوي او په بدل کې دوی ته هم یو څه مراد ورکول کیږي.
په قطر کې، په یو ای کې، په سعودي کې و زیات تر خلک چې دی هغه لیګل چینلز استعمالوي. یو د دې ملکونو هم رول دی چې د هونډې کاروبار باندې پابندیاں لګولې دي. زه په خپل ځما چې څومره دلته پروفیشنلز ملګری دي، مونږ ټول په ویسترن یونین باندې، په بانکس باندې پیسې لګو خپل وطن ته، نو دا غي په بدل کې مونږ ته ریمیټنس کارت ملاويږي. اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشنز د ایمبیسی په ثرو باندې مونږ ته ایشو کوي، نو پاره باندې بیا مونږ ته کسٹم معاف چې مونږ خپل وطن ته زو الکترونیکس وړو یا هر کس مسی زړونو هغه مونږ ته دا فائدہ ده. نو ملک ته هم فائدہ وی او مسافر ته هم فائدہ وی.
د متحده عرب اماراتو په دوبه کې بیا د پښتون ویلفیر ارګنایزیشن په نوم د یو تنظیم مشر خلیل بنیری د می پر 13 مشال ریډیو ته وویل په دې هیواد کې هم لکونه پښتانه کار روزګار کوي، خو د په خبره ډیری شکایت کوي چې د بانک له لارې خپل کورنیو ته په پیسو لیږلو کې ستونزې لري.
کله چې زمونږه کم یو هم وزیر راځي، هغه زی یا کنسلیټ یا امبیسی ته ده یا 5 سټار یا 7 سټار کې هغه له پروګرام شي او هغه خپل ګلدستی والی واپس لاړ شي. په کار داده چې هغه هر سټیټ ته لاړ شي. زمونږ سره دا وخت 14 لک پاکستانیان دلته په یو ای کې خپل شپې ورځې سبا کوي. 9.5 لک چې دی هغه به دي کې پښتانه دي او سکوپ چې دی نو هغه د لیبر دی، نو هغه نه څوک تپوس نه کوي، هغه ته هغه معلومات نرسی. نو زیات تر هغه وسوم خپل پیسې په قانوني طریقه باندې نه لیږي. چې کله هم هغه په بینک باندې پیسې لیږي، نو الته بسوک هغه پیسې ریسیو کوي، هغه ته هغه فیسیلیټی نه ورکي، یا وې پیسې نشته په بینک کې، یا وې سبب درځي، یا وې بل ورځ بدرځي.
خلیل بنیری زیاته کړه چې د پاکستان حکومت غواړي چې په بهر کې مېش پاکستانی وګړي خپل خپلوانو ته د پیسو لیږلو لپاره یوازې قانوني لارې وکاروي، نو باید د عامه پوهاوي پروګرامونه ورته جوړ، مسلې حل او ځانګړي مراد ورته اعلان کړي.
اوریدونکو سو رپورټونه نورم دي، خو یو یادګیرنه وغدا چې نن به د ځوانانو غک خبرونه کې چې په 7 بجو باندې به د خبرونه خبريږي د 8 منټه په 7 بجو باندې. تاسو د نورو مطالبو ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه هم اوري چې په دغه مرکه کې به په ژوندۍ بڼه تاسو د منظور پښتین د ژوند او کار پاړه معلومات واوري د خبرونه بعد فیسبوک لایف دلاره هم تاسو نیخ په نیغه اوریده او کتل هم شي نو که پښتنه لری د منظور پښتین نو همغه محل چې زمونږه فیسبوک لایف پیلېږي تاسو راشي او خپل پښتنه وکي په خوست کې د کتابونه د منځن پاړه د کتابونو نندارتون جوړ شو یاد نندارتون چې د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست همدارنګ د خار د کتاب پلورنځي او د مسولین لخوا په ګډه جوړ شو بیلا بیل کتابونه په کې ننداري او په ټیټه بیا خرڅلاو ته وړاندې شوی ول د خوست روڼ اندي او فرهنګیان وایي چې په دې ولایت کې د کتاب لوستنې فرهنګ په غوړېدو ده نور حال د نجیب الله الو خیل په ریپورت کې
د خوست روڼ اندي فرهنګیان او د کتاب پلورنځي مسؤلین وایي چې تر پخوا په دې ولایت کې د کتاب لوستنې دود پراخ شوی او د نورو سیمو په پرتله دلته کتاب ښه بازار لري. دوی یاد سرګندونې د پنجشنبه په ورځ د کتابونې په مناسبت د کتابونو د جوړ شوي نندارتون په څنډه کې مشال رادیو ته وکړي. د خوست ښار د دوو کتاب پلورنځیو مسؤلینو نور محمد حساس او محمد اجان له مسؤولو ادارو وغوښتل چې د ځوانانو او لیکوالو د هڅونې لپاره د کتابونو همدا ډول نندارتونونه نور هم جوړ کړي.
الحمدلله د خوست خلک چې د کتاب لوستنې سره د ښې جزیت اندازه مینه لري، یعنې کتاب بازار بخي ښه دی. کوم هغه چې د نندارتون جوړ شوی دی خوشحاله هم یو او موږ د اطلاعاتوانونه دا غوښتنه هم لرو چې په راتلونکي کې دې ته نوره وخت هم ورکړي تر څو زموږ خوستوال فکر چې دی د ځوانونو او د ستر او د مسلمانو جوړ شي.
نائندہ کے میں لے اطلاع تو پر ہنگ دے ناغوختہ نہ دو چھو ہمدہ ڈاول کے تب کنونا ہمدہ ڈاول پروسی پلا رہو چھو چھو ترسو زوانان تشویق چھو چھو مطالعہ وکی او کتاب تو حسی گی او کتاب نہ ولی کی
حیدر خیل ادبی بهیر د خوست له فرهنګي بنسټونو څخه دی چې تر اوسه اته در شینوانه بیلابیل کتابونه چاپ او خپره کړی دي. د یاد بهیر مشر شاکر الله شاکر اموی په خوست کې کتاب ښه بازار لري او د دوی ټول چاپ شوی کتابونه پلورل شوی چې په پیسو یو په بل پسې نوي کتابونه چاپ کړي.
تر اوسه پورې چې موږ څومره کتابونه چاپ کړي دي ټول کتابونه یو څو سجل د موږ سره په کتابتون کې خپل پاتې نور ټول کتابونه دي چې موږ د کتاب تلې منوال ته وړاندې کړي دي. دوی په خپل پیسو اخیستې دي پاغې کتابونه موږ نور کتابونه چاپ کړی دی او چاپوي.
د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد د کتاب پلورنځیو د مسؤلینو غوښتنو ته په کتو وایي چې دوی به په راتلونکي کې دا ډول نندارتونونه په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې هم جوړ کړي.
د سور اخیری اونۍ په افغانستان کې د کتابونو اونۍ په نوم نومول شوې ده. په شریکه مو یو نندارتون ترتیب کړ او دغه نندارتون کې ځوانان دلته راځي کتابونه اخلي. نو موږ هڅه کوو چې دغه شان پروګرامونه د ولایت نه د مرکز نه وباسو تر ولسوالیو پورې هم دغه قسم نندارتونونه موږ جوړ کړو.
شاعر او لیکوال نوراجان بهیر وایي چې تر اوسه هم د کتابونو مالی برخه کمزوري ده چې په دې کې بیلابیل لاملونه موجود دي.
یو خدا ده چې په دې وروستیو کې چې ټیکنالوژي یا په عموم کې ټولنیزه میډیا هم شوې ده کتاب لوستنه باندې منفي تاثیرات کړي دي. همداشان ځینې اکاډمیکي ادارې چې باید دې ته عامه پوهاوی وکړي هغوی هم پرکار نه دی کړی. که دغسې عامه پوهاوی زیات شي زه فکر کوم چې د کتاب لوستنې یا مطالعې برخه هم ښه کېدای شي.
که څه هم د فرهنګیانو په وینا چې د نورو سیمو په شان ټولنیزو شبکو او رسنیو په خوست کې هم د کتاب لوستنې پر بهیر او د کتاب په پیر او پلور منفي اغېز پرې باسلی، خو بیا هم دا بهیر په چټکۍ پر مخ ځي. مخکې چې په خوست ښار کې یوازې څو وړې او محدودې کتاب پلورنځۍ او قرطاسیه فروشۍ موجودې وي، اوسمهال د ښار په بیلابیلو سیمو کې له کتاب پلورنځیو سربیره په دې ښار کې یو نسبتا لوی کتاب بازار هم جوړ شوی چې خلک ورڅخه د اړتیا وړ کتابونه رانیسي.
دا مشال ریډیو ده.
وسم د دې خبرونې رسته ریپورت د ننګرهار د زراعت څنګه مسولین وای سخ کال په دې ولایت کې د اندوانو په حاصلاتو کې 15 سلنه زیاتواله راغله ده. تر ډیره د خلکو اړتیاوي پوره کوي خو اندوانو د پالیزونو کروندګر بیا د وبو لکموالي شکایت کوي. ل جلال آباد باز محمد عبد ریپورت لري.
د ننګرهار د کرنی او بو لګولو او مالداري ریاست چارواکي وایي چې سکل د میولرونکو بوټو ترڅنګ په دې ولایت کې هندوانو هم ښه حاصل ورکړی دی. د زراعت ریاست د کرنیزو خدمتونو امیر عبدالوارث تاند وایي چې د ننګرهار په اتو ولسوالۍ کې سلور ډوله هندوانو د تیر کال پرتله ښه حاصلات ورکړي دي.
کوس کونړ دی، بټیکوټ دی، سرخوت دی، لالپور دی، کامه دی، خوګیانی دی، بیسود دی او ګوشتا. په دغه ولسوالیو کې په زیاته پیمانه باندې دواړې کرل کیږي. تیر کال د ځمکې اندازې چې د 340 هکتار و، چې دینه مونږ 3600 میټریک ټنه حاصل اخستې وو. تخمینی احصایې په اساس باندې خوشبختانه سکل مونږ په دواړو کې زیاتوالی راوستې دی. سکل خوشبختانه 995 هکتار ځمکه کرل شوې ده او د دې سره په خوا کې 9201 میټریک ټنه د تولید ورکړې دی.
په ننګرهار کې کروندګر د هندوانو ښه حاصلاتو ته خوشاله دي، خو دا ډېر پارم اړوند دوه تنو کروندګرو ګلمیران او خیلی ګل د اوبو له کموالي شکایت کوي.
زمونږ غټه ستونزه د اوبو ده، چې حکومت به یخي زمونږ خواته توجه نه کوي. یو اجارې چې دي ډېرې زیاتې دي او په وخت یې اخلي، خو د اوبو ستونزه ډېره زیاته ده.
هندوانې حاصلات هم ښه دي او ریټونه هم ښه دي. مشکل دا دی چې د اوبو له وجې لږ څه خرابې شوي دي او وچېدو باندې دي.
خو عبدالوارث تاند وایي چې دوی د نورو کرنیزو خدمتونو تر څنګ کروندګرو ته په منظم ډول د اوبو رسولو هڅې کوي.
د قانون په دې برخه کې زموږ د ترویجونو ټون د لارې ډېره عامه پوهاوی شوی چې دا ترویج او د دې پراختیا انشاءالله دوام ومومي او بالاخره به مونږ هغه خپله دواړه چې د نورو ولایتونو ته لېږو.
د ننګرهار د زراعت څانګې مسؤلین وایي سره له دې چې په دې ولایت کې سکل هندوانو ښه حاصلات ورکړي، خو دا چې ننګرهار یو ګڼمیشته ولایت دی، په کور دننه حاصلات ورته ناکافي دي. نو ځکه اوس هم سوداګر له پاکستانه د نورو تازه میوو تر څنګ هندوانې هم واردوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو لتا سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.